کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مزفر با ظاهر لخبل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو 12 کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوې. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه امنیتي سرتیري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته، قضیه را همه جانبه بررسی کردیم.
د وی هغه پیخه چې د خغلی اریایی د کور مخې ته پیخه شوی، په وخت پولیس سیمې ته رسیدلی، پیخه څېړلې، له نیکه مرغه چاته په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلی، ډیر کم زیانونه اوختي. موږ هڅه کوو چې د پیخې عاملان ومومو. تیر شپه 2 بجې نه سرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور 12 بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمیر کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست استلې ویلې دي چې یو شمیر نور نمونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وی په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. په جنوب کې د 215 تم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي چې پکې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې 3 تنه وسلوال ترګر وژل شو او 4 تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص روزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات سره کړه. په نتیجه کې 2 تنه ترګر وژل شوی دی.
اخوا د جوجان د قشتیپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمیر حکومتي پوسټو د طالبانو په ډلې حمله کې لږ تر لږه امنیتي سرتیري وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان دي. د خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي رادیو ته تایید کړه. وی ویل چې په سقوط شو پوسټو کې د ملي اردو یو پوسټ هم شامل ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار داره. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شو پوسټو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبريال پاړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د ورستي ریپورت پته مده. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادرکه شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
بنده ترکیه جمهوریتین بهای سي جمهوریت ترکیه
ولسمشر پتوګه دا موضوع زخپل تعقیبوم او د سیړونو نتایج به ټول نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابع او خبريالو چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولا د اکتوبر په 2 منیټه د زینو اسناد تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیه وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د نن وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه یې وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو په خانه چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عام امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت اخیستو او ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوی په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغی چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوي ریپورټونه خبر شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اواز وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ده او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ په تاسو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است. ما بایستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال هیله شوډلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې څه دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوی پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یو کلیزه ژغونه او نیزه ډرامه لرو اوري دوته بلنه درکوم. تاسازادي رادیو اوري د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. د پداسال کې سوی د څرګندونې سوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیا صابری راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمیته د خپل لسروزنی سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي وشپته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرځیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو خو مونږ خپل عملي کار ترې واړو که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو عملي کار ترې ونه وسي څو کاله کېږي د سولې په مبارد باندې ډېر بحثونه سوی ډېر جلسې سفرونه ډېر زیات سوی مګر متاسفانه تاسو شاید یاسئ چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي
دوستانو د افغان حکومت اجرایی رئیس ترګندونی خوم واردل په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله شي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد حتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمام شي زمو همکار محمد واصل وسال د افغانستان د سولې علي شورا لمرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې شغلی خلیلزاد به تر کومه وتواني چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی مخکې هم څو دورې کار کړی دی پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه نو په دې اساس باندې اوس کوم سپیس د دې کار ته ور رسو دی نو دا په یقین لرم چې په ډېر ډول خلکو کې دی معاشریت ته زیات وي خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي نو انشاءالله دا خبر په موږ سره شي
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي څه فکر کوي چې خغلی خلیلزاد به وتونیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په سنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بل اخره د مذاکراتو میز ته کینی
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته جوړه او د دې شاکنس دا چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي هغه ته به امکانات دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مستغه درست اراده مو مخري او بیا زه سین درم چې د طالبانو لوري او وی هم دغه جوړې د پاره به ډیر تردیدونه لري د سیمې په حساب باندې دمر ویل شي چې به خو اربته افغان دی جنې د افغان د نو په حساب باندې به د زنجیر تور او سره سیاسي نه وي خو دې ځوان دا مهارت لري چې یو څه کولای شي هغه تم دا سينات ورکړي چې مخالفت یې وځونه ده چې افغانستان کې سولې راځي دا د پاکستان د ایران د زموږ د شمالي ګاونډیانو هیڅ هم په تاوان نه ده نو یو څه لرم چې هغه هم د خبرو سره وایي
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا سره رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره د خبرو چې دا اوس تمره جنگ کی او سمرا مینه چې یا د سپاتی ده او د ټولو دغه پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خود اصول په وسیله رو باندې دا د غاری مخه یې انداز یو ورسره د اصول شورا د خبرو ورلګې شي د شریکو به د دې څوره شي
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پړه ژغیده
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شارع پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حمله د عملینو د نیولو هڅې کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وسلوالو لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله سیډي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس ده. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه وو. هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغې پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل تر څو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغوی په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولی سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپله اخیستی دی 2023 کال تر اوسه پورې، او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اولس کال وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستي رسي، بشري مرستي رسي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستي رسي، ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د د مسائلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره لري. دا ټول هغه څه دي چې په تېر ولس کلو کې موږ ویلی شو چې دا د دې تېر ولس کلو د لاسته راوړنو څخه دي.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو لمخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همدا شان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرجو بلا وخته. د پوځي چارو کارپوهان دلیل په افغانستان کې د سیمایزو هوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولی. له دې ډلې باری عریض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولې دي هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمایزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ بین الملی ټولنه په ټوله توان شریکه ده په دې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته سي، ولې تروسه پرې وګورئ نه دي بریالي سوي چې دا
ښاغلی ارزیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندوی بنسټ د سروې له مخې 9% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې اوسمهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی، د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې سوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخنسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغه جرلو د ایستلو لپاره سیمه ایزي او نړیوالې همکاري ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا مهال دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخت ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو اوریدو سنه وسیمه زمو زبره واخلو. د پاکستان پستر محکمه کې په ارتداد د وی تورین ایسوی شزی محاکمه روانه ده. آسیا بیبی د اسلام پیغمبر ته پسپکاوی تورنه ده او که مجرم و پیژندل سي شاید مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزای د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلاري ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبی د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تیره شپه اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړي، په داسې حال کې چې ریښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملک اسوشیټد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والی سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لاړه کړه. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بل اسمه څرونه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وي. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیزوی کوره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د سالي خبر کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. زه غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره یې تدایو شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بن المنزل کې دي دغه نه جوړېږي مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تل ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بن المنزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ دني نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بیرته اخلو اوس چې پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زموږ ورسوي او موږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو واردل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولې او راستره شریکې کړې وي چې موږ هم په امانت خبرې کړې. تاسو هم کولای شئ د خپلو سیمو ستونزې راستره شریکې کړئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبرو او د چارواکو تر غوږه رسوو. دوستانو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بومي برید کې د ښکېلو کسانو د نیول لپاره څېړنې پیل شوې. تیره شپه دوه بجې ناڅرګنده کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه غورځولي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولی. په جنوب کې د 215 تم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د عملیات د کندهار د خاکریز او د روزګان په مرکز تیرنکوټ او خاص روزګان ولسوالیو کې شوي چې د ملي اردو ځکنیو او هوایي ځواکونو ترسره کړي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییزو حملو کې لږ تر لږه وه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادې راډیو ته تایید کړه. د ترکیې ولسمشر وایي هغه خبریال چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی په اړه یې د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوي څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا منګ د تر تمکیدو په اړه وروسته لاغی چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوو ریپورتونه خبره شو. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکخه څیړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ د تودوخه په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
مننه کوم اجمالند. دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي راډيو پر وي پانه هم اول ولي پته مو د ازادي راډيو دات کام یا ازادي راډيو دات اورګ نور راپورنه هم لرو. خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو ل یوسف زدران څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ ووم پړاو سیالي پروند شاین اسمای او موجهای امول عبدل ترمنځ په لوبه پیل شو. د لیگ د پرانستې په دغه مراسمو کې اجرای رئیس عبد الله او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د لیگ لومړی لوبه بیا 2-0 پر وړاندې د شاین اسمای لوبډلې په ګټه تمام شو. د دغه سیالیو په دویمه ورځ یعنی نن د میوند اتلان د عقابان هندوکش پر وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دا سیالي د افغانستان په وخت ماخام 5:30 بجې پیلېږي. اخو بیا د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو نننې ورځ آرام ته ځانګړې شوې. خو ټاکل شوې چې سبا د کابل ځوانانو او ننګرهار پلانګانو لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبډلو تر دې دمه دوه سیالۍ کړې خو هر یوه یې یوه ګټه او یوه بایل لري. د ای پی ایل لوب د تیر شپې په سیالیو کې بیا پکتیا ننګرهار ته د 21 منډو او بلخ کندهار ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو د تیرې جمعې ورځې رئیس د هیواد د 5 زونونو ترمنځ په شارجه کې پیل شوی. او وروستۍ خبر دا چې د کابل د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د لومړي ځل لپاره د کابل په کچه د بایسکل ځغلونې مسلکي سیالۍ ترسره کوي. د یاد فدراسیون یو مسؤل او روزونکي ایمل نبیزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه لسل ډیر بایسکل ځغلونکي ګډون وکړي. نوې د سیالۍ د جمعې پورس په پلان کې دی او د کابل نندارې څخه تر سره شمالي پورې به تر سره شي. د ښاغلي نبیزاده په وینا د بایسکل ځغلونې په دې پړاو سیالیو کې د غرونو عمومي واټونو او فری سټایل لوبغاړي ګډون کوي.
دوستانو یو کلی زر رغونو دراما زموږ د خبرونه یو برخه ده، خو مخکې تر دې چې د ډرامې ته ورسو ځینې راپورونه دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او تقنینی چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد څرګندونی له دښمن سره مرسته ده. د یاد کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال د غوینه په خبرګون کې چې ګواکې حکومت په نام نه یو کشکل دی، ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت ضد څرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت شکیدو ته کار وسی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د اجرایی ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او د تقنینی چارو کمیسون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسون مشر غلام محی الدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مغشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دیوی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه کپل وړو او کپټیټو څوکیو دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خداسې څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفي اغیز کوي او کتریډه د وشي ډیر ښه کار بوي.
اگر خودداری وکړن کار خوب کاج
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرایی ریاست دویم رسیال تیره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنیو لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرایی ریاست دویم مرستیال دی، بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد داس څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده د څرګندونو د پلټنو امر وکړ، خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي، خو دا ادعا د اجرایی ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نه شي که نه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباح په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنی دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکې چې کېږي نیوکې به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. دوستانو اوس به ورسو روزګان ولایت ته. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر پولیس د خپلو معاشونو د ځنډ له کبله شکایت لري او وایي دا کار به د دولت په ګټه تمام نسی. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو 15 میاشتو راهیسې له معاشه بې برخه دي او د دوی په وینا لوړ پوړي مشران یې دغه معاشونه شخصي جیبونو ته اچوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین بیا د پولیسو د معاش د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې یادوي، خو د فساد خبره ردوي. په دې اړه شریف الله شرف په روزګان ولایت کې لایو شمیر پولیسو سره خبرې کړې دي او د هغوی د ستونزو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د جګړې د لومړی کرشي او په شار کې د ګارنیزون پولیسي دا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونې لوړپړي مشرانو شخصي جیبونو ته چولي او هڅه کوي چې وایي چوي په ترنکوټ شار کې د هغه ګارنیزون پولیس کوم چې دوی میاشتې مخکې د غلطه د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد جوړ سو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد د سر په سودا مبارزه کړې خو بیا هم له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي دغه پولیس وایي که یې ماشونه ورنه کول سي نو له دندو به لاس پر سر سي د دغه پولیسو له ډلې درې تنو میرزا خان بسم الله او حضرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
ما نوم بسم الله دی رتبه می ده دوم ستنمن در روزگان ولایت وسیدون کم دنده مو ده پا گردیزون کم مکمل لخه در طول در روزگان ولایت 1504 کس افسران ستنمنان او سربازان مور ده خپل حق نبی برخی مور چه کماش را دوان رسیج مور ده خپل حق مبارزه که و در هر وقت در هر زای پوری مور زغول خپل ماش مور طلبو
زما نوم حضرت الله دی رتبه می دوم ستنمن ده او وظیفه مو په کتای امنیما کې منظوري راغلې ده اوس په اعلان په ګارنیزون کې وظیفه ترسره کوو نن چې دنده پرېږدو موږ څو واره په بار بار باندې مکتوبونه استولي دي و قمنداني ته والي صاحب راته امضا کړي دي قمنداني امنیا خپل راته امضا کړي دي موږ دا مکتوبونه دا پیشنهادونه وروړي دي هلته چې موږ ته ماش دم صدقې باندې ماته ټلیفون راکول کېږي چې اوس یا یو ګونی وړه راته راواسو یا یو غوړي یو شی راته راواسو زه څه وکم
زما نوم میرزا خان د اورزګان ولایت مرکز ترکوټ اوسېدونکی یم لکه څومره وخت چې موږ د خپلې وظیفې پر مخ باندې وړې دي مقصد یا د زورواکانو په مقابل کې د نورو خلکو په مقابل کې چې کومې وظیفې موږ اجرا کړې دي ځکه ماته نن ورځ خپل حق نه رسېږي
دغلته مې یوازې د ګارنیزون پولیس له خپلو مشرانو سره ټکوي بلکې د جګړې د لومړۍ کرښې هغه پولیس چې هره ثانیه د مرګ ویره سته هم ادعا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه لوړپوړو چارواکو له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل شخصي جیبونو ته اچولي
څلور کمربنده لري د هر چا څخه پوښتنه کولی سي په څلور سره کمربنده کې زما خلک وجنګېدل
ولې دا د 150 پولیسو پر سر قمندان دی چې د ترنکوټ ښار اړوند په شامنصور او نورو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو طالبان نو سره شپه ورځ په جګړه بوخت وی نو موړی دا کوي چې لتیر دوه کلونو رئیس د امنی کمانډانی مسولین ورڅخه د 150 کسانو د څلورو میاشتو ماشونه ګرځولي او نه یور کوي ولیدات چې د وزارت لخوا تفصیلي اسناد هم په لاس کې لرل له دولت یې غوښتنه کول چې د پولیسو ماشات یې ورکړي
دوه کاله کې چې پورتو ښاټ از غولز مزاک مستنه راسیز از مو شیدا از مو شواری از مو شتکونه از مو غاموتون از مو شتریای اون دردا غی دتا و څه پورې پورتو ښاټ از غولې شي دا مې دردا اسنه اته دي دا در مالی او بجېدر وزارت پرې مې راسم توتوه څلور میاشت ماش مې د نیم څلو کوسته پاته دی دغه نکاسه مې شیدان ور کړی دی و وش کاسه مې زخمیان ور کړی دی
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس لکیرو څلورو میاشتو راهیسې له خپل معاش بې برخې دي او ماشونه یې لوړپوړو مشرانو خپل شخصي جیبونو ته اچولي د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزی او عبدالظاهر نادری بیا د غفړه پر کورنۍ چارو وزارت ورغورځوي او ادعا کوي چې دغه وزارت ولایتونه امنیه قمندانانو ته پټې کور کوي نو ځکه امنیه قمندانان اړ کېږي چې د پولیسو ماشونه جیب ته واچوي
بلکل واقعیت هم دی شکایتونه په دې برخه کې سته او رښتیا هم پر وخت او زمان باندې پولیسو ته ماشات نه دي رسېدلي په ډېرو مواردو کې په ډېرو ولسوالیو کې مرکز کې خپله ترنکوټ کې لکه تاسو چې یادونه وکړه یو ټیکهداران دي یو هغه دي چې معاملې په وزارتو کې کړي دي اوس دلته نو مجبوره دي خپل معامله چې کړې ده هغه به دغه کوي یو دا مسله ده د دغه عسکرو معاشات چې هی په ملکیږي ورکیږي هغه خو نو مجبوره دی هغه بادار ته چې هغه د معامله ورسره کړی دغه ته یو شی خو ورکي
زما سره اوس اسناد پراته دي چې دوه کاله کیږي هغه عسکر هلته نه دی حاضر خو معاش یې وختلی دی داسې عسکر شته چې زخمي سوی دی بس غیر حاضر سوی دی داسې ستا په کښې کې یعنی خپل د جو په ګډې ډکېدو سره یې بې اعتماده کې هغه یو څو کسان ستا په کښې کې
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پولیسو دغه ستونزه د اورزګان ولایت له امنیه قمندان سره شریکه کړي خو له درې ورځو سره سره بیا هم د دغه ولایت امنیه قمندان مرکې کولو ته ځان حاضر نه کړي د کورنۍ چارو وزارت مسولین بیا د دغه پولیسو د معاش د ځنډ لامل نه بایومیټریک یادوي خو دا نه مني چې کوم چا دې جیب ته اچولي وي د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته داسې وویل
پولیسو په دې ورسیو کې د ټولو پولیسو د ماشونه چې ټول شول دا نه یوازې په دغې ولایت کې دا مسله ده بلکې د ټول افغانستان کې دا مسله ده چې د ملي پولیسو او محلي پولیس چې دي هغه په ټول افغانستان کې موږ د دوی د بایومتر کېدو په پروسه پاره چولې ده چې په دغه پروسې د بشپړېدو تر پایه پورې دغه ماشینونه په ټول افغانستان کې ودرېدل. له نیکه مرغه ونوې پسته ده دغه پروسه بشپړه شوې ده.
ښاغلي رحیمي هغه خبرې رد کړې چې ګڼې په کورنیو چارو وزارت کې چوکۍ پلورل کېږي او یاد یې هم فساد شتون لري. د ولایتي شورا مسولین دغه راز اندېښنه ښیي که چیرې له پولیسو سره دغه ډوله د مور او میرې چلند روان وي نو زیات شمیر پولیس به نور هم له خپلو دندو پر سر سي او د دښمن لیکو ته به ولاړ سي او دغه راز پر پولیسو به د خلکو باور هم کم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ایم پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اورېدلی سي. دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خپرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولي، مقالې مو ولولي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به یوه بله نړیواله مسله راواخلو. متحده ایالاتو تایید کړي چې د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ځان دفاع وکړي. متحده ایالاتو مخکې پریکړه کړې ده چې دا پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د تهران کنګل سوي پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د دوستۍ د یوه پخواني تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. د ټرمپ ادارې تېر اونۍ اعلان وکړ چې نه یوازې دا تړون باطلوي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم ووځي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د $2 میلیارډ کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران پر وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن دوشنبه په استماعي غونډه کې حاضر وي. په دې اړه د عدالت د نړیوالې محکمې حکم ښایي څو میاشتې وخت واخلي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د څه باندې 1000 قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي چې د ایران رژیم پرې تورن دی. په دې پیښو کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې د 1983 کال بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل او په سعودي عربستان کې بمی حمله شامل دي. ایران د 2014 کال په جون میاشت کې په همدې قضیه کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پر امریکا دعوا وکړه. د تهران کنګل شوی پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د 1955 کال د دوستۍ د تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. که څه هم دا تړون له اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی، خو ایران د امریکا پر وړاندې د دې تړون د ماتولو له کبله په عصبیت سره غبرګون وښود او له واشنگټن څخه یې وغوښتل چې له نړیوالو مکلفیتونو سره سم تهران ته غرامت ورکړي. ایراني چارواکي دا څرګندونې ځکه کوي چې متحد ایالات ایران د دولتي تروریزم د لوی ملاتړ کوونکي په توګه پیژني او که څه هم د دوستۍ تړون ایران ته یو لړ امتیازونه ورکوي، خو د ایران د مرکزي بانک پیسې او ټولې نورې پانګې باید د امریکا له رسمي پړاوونو تیرې شي. ایران تیره اونۍ وروسته له هغه لویه بریا ترلاسه کړه چې دې محکمې د خوړو او درملو په څیر د بشري اړتیاو په برخه کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د فسخه کولو پریکړه وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې وویل چې امریکا د 1955 کال د دوستۍ تړون باطلوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې امریکا به د 1961 کال د ویانا له تړون څخه چې د عدالت نړیواله محکمه یې پر بنسټ جوړه شوې ده ووزي. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړې هم د تطبیق وړ دي، خو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره کوم اجرایي ځواک نه لري.
دوستانو په تلو تلو د خبرونې پای شی بو ته رسیدلو. البته د دې یو ساعت خبرونې د پای شی بی دی د ازادي رادیو خبرونې لا دوام لري، البته تر وو بجو پرې به دوام وکي دري او پښتو خبرونې لرو. د ژمنې سره سم یو کلی زر غونه رادیو ډراما خبرېدو ته چمتو ده چې په ګډه به سره وورو.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری دو پولیس و افسر او دو وطن خدمتگار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندیښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس نجلۍ خوښ یم چې ګوتې د دسرو ګوتې د دسرو په لاره وي روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسا ګلا راځه ورو موسا ګلا څه ته ګوري راځه تڼ وکه زه سندرې درته وایم
سنم ګلې دي مه کوه زه شرمېږم
وی له خپلې مور نه شرمېږې پرون خو د خدای د سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوو ته وایې که
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څېک ته نه سی وایم وی نه نه خوله مې خطا سوه جنتي سي ادې بېتا دې نه سم ته وایې که
امین زویا خو ما ته هم مبارکي راکه زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وای مامین ادې ښه سنم ګلې ادې ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادې د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وایې ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده ادې چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زمونږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چو هکس بو کار زده کم تا وای ښه
لیلا السلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحب طیبی رازا رازا پم دی چمن کې به لګی کینو لا وخت شته او رسمیت هم ندی پیل شوی
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کښېنم
رازا رازا دغلته کښېنه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکړي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښه یم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری وی وایم زیری دې په ګل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دوام زیره ام را بانده و که سه به زنگ ورته و هم ام مبارکی به ورکم خخ منه نه کورانه تا ده سلام وایه پا مخه ده گلونه
ماونی صاحبی مبارک شه دادسی شی سیر مصاره یادول که پټه خبره نه وي دا زیر خو په ما هم وکړه.
پټه خبره نه ده، په تلیفون کې مې یوې خورلنډې نفیسې راته وویل چې د مکتب مدیره شوه. د یوې بلې خورلنډې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیسه مقرره شوې ده.
ښه، نام خدای دې وي. ښځې ډېرې تکړه دي، خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي.
بالکل همداسې ده لیلا، زما د پوهنتون د دورې خورلنډې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي، لکه ډاکتران، انجینران او داسې نور.
همداسې ده په خدای، که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي، کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي.
ته ښه وایې لیلا، زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي. چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي، د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي.
جمیله، په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راسره ونیسه چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودروو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راسره ونیسه، بیا به یې په ګټه پوه شي.
ښه سمه ده، داسې ښکاري چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسه.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي همدا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې میزان وهلي انګور ډیر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کېږدم.
ونیسه، چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وهکی راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم. ونیسه ځولۍ دې.
نور بس دی جمیله، راکته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
رښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو همدا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې زرلختې، اوس مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې ده نور.
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردال خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، په خیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصل نشي له کاره دی وباسم.
هو بشي مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان وروره، دا زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل اعلی شانه حق ته دې غاړه کېښوده او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه، خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه اوس؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل
چې موسا ګل خیل اسولیسا موسا ګل به کینه خواته ټیکټر زغلاوه
عجبا ده موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی ده ده خو د خان د لاول خان نظری کوي
بس مولایی صاحب ستا له برکته د کوزدې تښتن شو دعاوې یې درته کولې چې مولایی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي ژوند به یې له خوشحالیو ډک شي ښه مطلب دا چې له موسا ګل نه یې ولور نه دی اخیستی
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی ژوند مې ښه نه دی د ناظرۍ تر څنګ به د ټکټر موټروانی هم زده کړم کار او غریبي به کوم د کورنۍ پرده به مې هم وشي
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی الکاسبو حبیب الله معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی
ښه دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري
مولوی صاحب که اجازه دی وي زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي او په دې ویرېږم چې اسنه موسا ګل ټکټر کندې ته وغورځوي